السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2022 کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په پروګرام کې د قبایلو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له احمد شاه زمينه.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د جانخیلو جرګې له حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کول غوښتنه کړې ده. پاکستان تحریک انصاف ګوند د خپلو ټولنیز فعالانو د مبینه ځورونې پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې او د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیا د اوکراینیانو په ټول وژنې تورنه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د بنو په جانخیلو کې ځای قامي جرګې له حکومت د امنیت پر ځای کول غوښتنه کړې ده. دا جرګه چې د جانخیلو قبایلي مشرانو، علماو، سیاستوالو، ځوانانو او د حقونو فعالانو برخه پکې اخیستې وه، پرون ترسره شوه. د جانخیلو او یادې جرګې مشر ملک ماویز خان پرون مشال رادیو ته ویلي چې دوی په جرګه کې دوه مهمې پریکړې وکړې.
بلا دا خبر ہوا چې ملایونو چې دا فتوار کوي چې نور بس کسی ختم دي چې دا چمړې دا مو مال دا جایز دی که دا نو جایز.
دا جرګه تر هغه وروسته سوي چې په جانخیلو کې په تیرو لسو ورځو کې په درو بیلو هدفي بریدونو کې د یوې ښځې په ګډون څلور ولسي وګړي وژل شول. د جرګې مشرانو ویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو تر روژې وروسته به بیا جرګه کوي او خپل راتلونکی تګلاره به ټاکي. بلخوا د بنو مرستیال کمشنر کپتن ریټایر زبیر احمد نیازی تر جرګې وروسته مشال لډیو ته ویل چې دوی په سیمه کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د وسلوالو پر ضد یې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو ویلي چې دوی د خپل ګوند د ټولنیزو رسنیو د فعالانو د مبینه ځورونې پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده. د ګوند عمومي منشي او د پاکستان د پلان او پرمختګ پخواني وزیر اسد عمر د اپریل پر 12 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ګوند د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو د ځورونې د چیلنج کولو لپاره درخواست حتمي بڼه ورکړې او نن سهار به په اسلام آباد هایکورټ کې جمع کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشران ادعا کوي چې د اپریل 13 وروسته چې کله د ګوند مشر او د پاکستان پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد قامی اسمبلی کې د اعتماد تحریک بریالی سو نو له هغه وروسته ریاستي ادارې د دوی د ټولنیزو رسنیو پر کارکونکو چاپی وهي او د هغوی د ځورونې او نیول لړۍ پیل کړې ده. دا تر هغه وروسته چې پر ټولنیزو رسنیو د خبرو سو ویډیوګانو ښکاری چې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي د هیواد په بیلابیلو شهرونو کې د مظاهرو پر مهال د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه خلاف شعارونه ورکوي. طالبان وایي چې په افغانستان کې د ایران د سفارتي استازولیو د ساتنې لپاره امنیتي موظفینو ته دنده سپارلې ده. طالبان وایي ذبیح الله مجاهد دا خبره پرون مشال رادیو ته تر هغه وروسته وکړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو نمایندګیو د بشپړ امنیت نیولو غوښتنه وکړه. مجاهد زیاته کړه چې دوی هم د ایران له حکومت دا غوښتنه کوي چې هغه پیش تعقیب کړي چې په کې افغان کډوالو سره بد چلند سوی دی، عاملینو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په دا ورسی پټونیز رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې سوې چې پکې ښکاري چې ایرانیان له افغان کډوالو سره بد چلند کوي، خو ایران دا تورونه رد کړي دي. د افغانانو د ځورونو تر دې راپورونو وروسته د افغانستان په ځینو ښارونو کې د ایران خلاف مظاهرې وسوې او د اپریل پر 12 بیا په هرات کې مظاهره چانو د ایران پر کونسلګری ډبرې وورولې او ورته اور ورته کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په وینا په هغه هېواد کې تر 5 میلیونه زیات افغان کډوال ژوند کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیا د اوکراینیانو په ټول وژنې تورنه کړې ده. نوموړي پرون د یووا ایالت په مرکزي ښار ډیموین کې د وینا پر وخت ویل چې د اوکراین خلاف د روسیې جنگ د ټول وژنې په زمره کې راځي. بایدن تر وینا وروسته پر خپل خبره ودرېد او خبریالانو ته ویل چې هغه ځکه دا خبره وکړه چې دا اوس ډېره څرګنده سوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دا هڅه کوي چې د اوکراینی کېدلو مفکوره له منځه یوسي او دا شواهد په زیاتېدو دي. د بایدن بیان په داسې وخت کې مخته راغلی چې امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هېواد دفاع وزارت پینټاګان نن د امریکا د مخکښ وسلو جوړونکو غونډه رابلې چې د دې صنعت وړتیا ته په کتو د روسیې پر ضد جنگ کې د اوکراین پر ملاتړ بحث ورسره وکړي. بلخوا د اپریل پر 12 د امریکایي رسنیو له راپور سره سم تمه څرګندېږي چې امریکا به هم ژر اوکراین ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي مرستې ولیږي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د بنو د جاني خيلو مشرانو او ځای اوسیدونکو په یو جرګه کې له حکومت او ځای انتظامی د امن د باوري کولو غوښتنه کړې. نن د مردان د عبدالولی خان پونتون وژل شوی زده کوونکی مشال خان پنځم کال دی. د مشال خان پلار وای میندو پلرونو ته وای چې له ده سره په غږ پورته کولو کې یو ځای ودرېږي.
تعلیم نه اول چې کوم دې مو دی او تعلیم یافته بچی یا د عامو خلکو چې کوم دې نه اول د ژوند د پازر ضروري دی. زما مشال خان تیر دی بیا واپس نه راځي.
د خیبر د باړې اوسیدونکو وای شاوخوا لس کال وروسته پرانستل شوی په ډوګر هسپتال کې د صحت سہولتونه پوره نه دي.
کزنې د هارت اٹیک ولوي یا د ګردو مریض وي یا بل کوم سیریس بیماری دو دا د پېښور د غټو هسپتالونو لروړي په کور د چاغټ هسپتال ته جوړ شوی.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د بنو په جاني خېلو کې پرون ځای ولس د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د هدفي بریدونه او د ناامنۍ پیښې ودرول شي او هلته د پرمختیايي کارونه پیل کړل شي. د جاني خېلو په دې قومي جرګه کې قبایلي مشرانو، سیاستوالو، علماو، ځوانانو او د حکومت فعالانو برخه اخیستې وه. بلخوا د بنو انتظامی چارواکو ویل چې دوی په سیمه کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او هلته د 2 ارب روپو په پرمختیايي پیکیج هم کار روان کړی دی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د جرګې مشرانو په وینا سیمه کې امن امان خراب شوه. د حکومت لخوا ژمنو باوجود هم هدفي وژنې روانې دي. په 13 ورځو کې په درې بیلابیلو هدفي بریدونو کې د یوې میرمن په ګډون 4 کسان په نښه شول. د جرګې او جاني خېلو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی مهمې پریکړې وشوې. که فوز د غلطه امن نشي پر ځای کولې نو په خپل حال دی پریدي او یا د سیمه کې امن باوري کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
بل دا خبره وا چې ملایونو یو ډېر ملایون جمع وي چې دا فتوار کوي چې تینور بس کسی ختم دي چې دا زه چمړې د مو مال پیدا جایز ده کده نو جایز ده کته نه شر کولای. بیا د وبن په فتوا ولا را خیره چې تا ولا را کته نه شر کولای. کوم شر په تر ته سوچ می اوبند لکه مو ته و چې خدای دې سره کسی دا شي چې دا هر می دا چې میسل دا چلین ویر کی و دا دې ته و شي خدای کوم حکومت پولیس کو خاص
نو ماوڑی وویل چا من باوری کولو لپارا با لگیا وی پارام با نکینی دروژه پس بیا غونډا کوي کامن نور کوي نو دراتلون کې لپاره با تګلا راټا کی
دا وښوا چې کچېرې په دات کې حکومت او لیا ګور دا لیا ګړ دا مشره خبره نه منل چې غلط کړو مش کوم تا او خالتا جواب سول چې دنه تاسو راځي دی بیا وا ته نشپل کوم چې کی مامل عمل دی او هغه منو شوش کی دی او رژن ابات کړو هغه مامل عمل اختیار کړی او هغه منو عمل چې کله هم نشه دا پتا ولا چې دا جو تایر درا خو په پدا باندې پرځان اورسته ده.
د بنو مرستیال کمشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی وویل چې حکومت لګیا دی د امن باوري کولو لپاره اقدامات شوی او لګیا دی. د سیمې د پرمختګ لپاره 2 ارب ترکیاتی پیکیج هم لګیا دی. د زنکارونو ټینډر هم شوی دی. متعلقه محکمو ته هدایات جاری کړي. ډېر زر به په جاني خېلو کې ترکیاتی پروژې سرته ورسی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو زده کوونکي مشال خان د وژنې نن 15 کاله پوره شو. نوموړی د 2018 د اپریل په 14 کارجنو زده کوونکو او کارکوونکو په وهلو ټکولو ووژلو. که څه هم وروسته د پولیسو په پلټنو کې پر مشال خان لګېدلي تورونه غلط ثابت شو، هغه بېګناه او ګرځول شو، خو کورنۍ وایي په تیرو 15 کلونو کې تر ډېرو مشکلاتو تیر شول. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي په تعلیمي ادارو کې د داسې تندرو فکر پارېدل دا اندېښنې وړ خبره ده او د مخنیوي لپاره باید په سرکاري او غیر سرکاري کچ کار وکړل شي. تفصیل له فرخندې اسد نورو.
د مردان د عبدالولی خان په هنتون د وجل شوی زده کونکي مشال خان کورنۍ وای دوی په 350 کلونو کې د سخت کړهو نه تیر شول، خو د انصاف لپاره خپل هڅې زکه هم جاری ساتي چې نور زده کونکي د داسې مسلو نه خوندي کړی شي. د اپریل په 12 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د مشال خان پلار محمد اقبال چې په اقبال لالا مشهور دی وای
مونږ خو ابتدا کې د خبره کړې و چې یاره د تعلیم نه اول چې کوم دې مو زیو تعلیم یافته به چې د عامو خلکو چې کوم دن اول د ژوند د پازات ضروری دی. هغه سوال موږ راوچت کړی دی اوس هم دی په هغه وخت سره ما دا ویلو چې زما مشال خان تیر دی بیا واپس نه راځي. خیر په دې ټولو کورونو کې مشالونه موږ دغه تعلیم یافته بچو ته اشاره کړې وه چې د دې وطن د والدینو له پکار دي، مشران له پکار دي چې ما سره ودرېږي او دا اواز هم دغه سوچي.
محمد اقبال ته هم وایي دوی خپل کیس ته پاکستان سپریم کورټ ته وړلی او هلته یې د اورېدنې اپیل منظور شوی، خو دوی ته د سپریم کورټ له د اپریل په 11 په یو لیک کې ویل شوې دي چې پرده غابل با د یو څه وخت ځنډ وروسته اوریدنه پیلوي.
چې جاجانو صاحبانو فیصله کوله نه غي دا وې چې مونږ اتلونه وملل خدا خو بیا غا تقاضي پوره کوي کنه قانوني. او دغه جاجانو صاحبانو وې چې دې کیس کې مونږ لیو ګراند ورک لیو ګراند مطلب دار چې دا به اندې سماعت به نه کال یا دوه کال پاتې.
د مردان د عبدالولی خان په هنتون ستکونکو مشال خان د 2010 کال د اپریل په لسما په پوهنتون کې د ننات استکونکو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی وو، خو په هغه کال د پلټنو غوسته پولیسو ویلي وو چې پر هغه لګیدلی تورونه بي ځای دي. پر دې مسله د پاکستان د ننات د مدني ټولنو فعالانو مظاهره تر سره کړې وو، ککړو تنانو ته د سزاګانو غوښتنه هم کړې وو. د پیخي ورستا د مشال خان د قتل ترشاد لاس لرلو په تور حکومت په 2010 کال کې د عبدالولی خان په هندون 12 کارکونکي یو استاد او درې سلويخ زکونکي نیولې وو. په نیول شو کې زیاتره ورستا خوشی شول. اوس چې دغه پیخي 15 کال پوره شول، د عبدالولی خان په هندون د نړیوالو مطالعاتو د سانګي چیرمن پروفیسور ډاکټر عبدالشکور مشال ریډیو توای په تعلیمي ادارو کې داسې واقعیات تر سره کېدل د هغه ټولنې مجموعي فکر او سوچ هم خای او دا یو د اندېښنې وړ خبره ده.
چې په پښتنو علاقو کې د ډېر زیات کنسرن خبره ده. مخکې موږ قتل په پنجاب کې عدالت ته ډېر زیات خلکو بلاخکر وکړو یا او یو مشترکه اجتماعي د چا قتل کول لکه دا سریدل کول کړو د ووري خو دل داسې چې کومه چې انساني احساس کړو. د دې مثال په پښتنو علاقو کې زه خو صرف دا وایم چې په پاکستان کې د ټولنیز ژوند چې کوم دی د معاشره په حیثیت قوم سسيزونه دي چې خپل کردار ادا کړي دي پاکستان ستم دی او انسټیټیوشن باندې اداره باندې زه بالکل دا یو ډېر کنسرن خبره چې دا به په تعلیمي ادارې کې
13 میاشتې خبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان کې دریو جنکو د مدرسې یو استاد مذهب ته د سپکاوي په تور وجلې و. لدې وړاندې د 400 زلې په تنګي تحصیل کې تیر کال د نوومبر په میاشت کې قهرې دلو مظاهره چانو د هغه غنګوسو پر مهال د پولیسو یو تاڼه شپږ سوکې وسوځولې چې ګنې په هغه تاڼه کې د پولیس په حراست کې گرفتار کس په مبینه توګه قرآن شریف اسوځولې دي. د پېښور پوهنتون د شیخ زید اسلامي مرکز په خواري مشر ډاکټر دوست محمد خان مشال ریډیو توای د پښتنو په سیمو کې د مذهبي تندروي د پېښو د مخنیوي لپاره باید په حکومتي او غیر حکومتي کچه پوره اقدامات تر سره شي.
دا قسم چې زونه یقینا د تعلیم کمی ده، د دې تعلیم ده وای او د افسوس سره خبره کوم په یو څو کې هم داسې عناصر دي چې هغه اده پیتر اده بټه یعنی چې لږ به مذهبي تعلیم کړي
ډاکټر دوست محمد دا هم وایي باید په ټولنه کې د بدلونو سره سره تعلیمي ادارې هم هغه سي بدلونه وکړي چې د ځوانانو د مثبت فکری بدلون لامل وګرځي. بلخوا د نفسیاتو ماهر ډاکټر افتخار حسین مشال ریډیو ته وایي کله چې په یو ټولنه کې د ځوان کول لپاره د مثبتو سرگرمیو سره ذریعہ نوی نو دوی په اسانه د مذهبي تندروي غونډه په مسلو کې استعمال دی شي.
ځوانانو لپاره دښتیا هغه ته پینټینګ دی، ډراینګ دی، پی تھیٹری میوزک شاعری بھی چاہے کلچر لگا دے گا تزینیا سودگی ور کی سپارک سی سپیکنک سی چاہے سودگی ور کی اور سوچ و فکر کی
بلخوا پا پاکستان کی دا بشری حقوں فعالان وائی پہا کا حیوات کی دا مذہب دا سپکاوی پا اڑا قانون اکثر غلط استعمالی گی خو پا دا قانون کے دا بدلون موضوع دوم را حساس دا چھ پا اڑای زیادر سیاست والان مدنی فعالان قانون پوہان او حتی حکومتی چارواکی ہم لڈیرا احتیاط کار اخلی
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی
پاکستان تحریک انصاف گوند اپریل پر یو لسمه د هیواد د نوی وزیر اعظم شاباز شریف ته انتخاب پر مهال قومي اسمبلی نه د استفاغانو ورکولو اعلان کړو. د دغه گوند سیاستوالو ویلیو چې دا غوی د اسمبلی 115 غړو د گوند له مشرتابه سره خپل استفاغانی جمع کړی دي، خو تر دې دمه دغه استفاغانی د اسمبلی سپیکر ته نه دي رسیدلې. له قانون سره سم د استفا په صورت کې به سپیکر هر یو غړي راغواړي او دغه د استفا تصدیق وکوي. کارپوهان وایي دا استفاغانی منظوری کی ہم نو پردے باندھے بس زیات وقت لگی. نور تفصیل دا مشال ریڈیو خبریال غلام غوث راکوی.
په پخوانی وزیر اعظم عمران خان د متحده اپوزیشن د عدم اعتماد د کامیابی وروسته پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی نه د استفاغانو ورکولو اعلان وکړو، خو پښتنه داده چې کله د عمران خان سره ولاړ د پاکستان تحریک انصاف د ټولو غړو استفاغانی منظوریږي، نو په دغه صورت کې په اسمبلی کې د نوی حکومت په ضد د حزب اختلاف کردار به څوک لوبوي. د دې پښتنې په جواب کې خبریال او سیډونکو شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل چې کدا تحریک انصاف هغه ټول غړي کوم چې د خپل غوند مشرتابه سره خپل استفاغانی جمع کړی دي او هغه منظوریږي هم، نو بیا به هم په قومي اسمبلی کې ځینې د تحریک انصاف غړي او د تحریک انصاف د حکومت متحدان د اپوزیشن کردار لوبوي.
پی ټی آی والو ممبرانو خو استفاغانی ورکړي، خو په دې کې ځینې خپه شوي کسان دي چې هغه به استفاغانې نه ورکوي، نو حزب اختلاف په یي خو اکثریت پی نی. دویمه خبرداری چې د پاکستان تحریک انصاف کم ممبرانو استفاغانې ورکړي، نو دا تر اوسه پورې سپیکر ته نه دي رسیدلي، او قانون دا دی چې دا سپیکر ته ورسي، نو سپیکر به یو یو ممبر یوازې راغواړي او دا غنه به تپوس کوي چې دا استفا ستا ده او کنه ده. تاسو وګورئ که تاسو خیال کړی نو دا استفاغانی پی ٹی آئی مخکې هم ورکړی وي په تیر اسمبلی کې، او هغه استفاغان باندې هغوی تقریبا څه د یو کال د پاسه هم هغوی وخت تر کړو اسمبلی ته نوتلي.
یاد دی وی چې د اپریل په 11مه نیټه چې کله په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم په توګه د شاباز شریف انتخاب کیدلو، نو په هغه محل د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی د اسمبلی نه د استفاغانو ورکولو اعلان کړی و.
آج هم مستفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں.
د قریشی د دغه اعلان وروسته د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر پواد چودری ویلی وو چې د تحریک انصاف 115 د قومي اسمبلی غړو خپل استفاغانی ورکړی دي، او دا غوی د غوند نه منحرف شوی 40 د قومي اسمبلی غړي دوی د پاکستان تحریک انصاف نه وستل دي. اوس پښتنه داده چې په دومره لوی شمیره کې د تحریک انصاف د غړو استفاغانی منظوریږي او کنوې حکومت بیا س لانجمنه قانون سازی کوي، نو مخالفت به څوک کوي؟ د دې پښتنې په جواب کې خبريال او سیډونکو محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
پخ جمهوریت کې او پخ جمهوری معاشرو کې د حکومت سره سره یو خ مضبوط اپوزیشن او حکومت مخالف ډلې دا ډېر زیات ضروری وي، او دا د اولس په ګټه وي، او هغه په شریکه باندې داسې خبره کوي چې هغه د اولس د ګټې خلاف لاړ نه شي. خو په دې وخت کې د بد مرغه زمونږ په دې پاکستان کې چې د کم شیراغ او د ضد او د انا د وجراغو ما په خیال باندې مناسب نه ده، او د دې نقصان به ټول په ټوله اولس ته رسي. حکومت په لاس بالکل آزاد وي، هغه چې کوم قانون سازی کول غواړي.
د قومي اسمبلی نه د تحریک انصاف د ممبرانو د استفاغانو په موضوع د اپریل په 12مه نیټه د متحده اپوزیشن بیلابیلو سیاستوالو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې د تحریک انصاف سره د استیپاګانو نو ورکولو په اړه مذاکرات وکړي او کم نه کم د تحریک انصاف هغه غړي د استیپاګانو په نو ورکولو مطمئن کړي کوم چې د استیپاګانو ورکولو په حق کې نه دي. خو د عمران خان په امر یې په نزړه استیپاګانی ورکړي دي، خو که د هغوی دا هسې کامیابی نه شي نو د استیپاګانو د منظورۍ وروستو به بیا د الیکشن کمیشن د ضابطې سره سم په خالی شویو نشستونو ضمني انتخابات ترسره کیږي.
دا غلام غاس رپورت تاسو اوریدو. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د قومي او صوبایي اسمبلی او د انتخاباتو لپاره د حلقه بندو مهالویش اعلان کړی دی. انتخاباتي کمیشن د اپریل په 11مه په ټویټر لیکلی چې د ټولو صوبو د حلقه بندو کمیټې به د اپریل تر 14مې جوړې شي او د حلقه بندو حتمي فهرست به د روان کال د اګست په 3مه خپور شي. حلقه بندۍ څه ته وایي او په انتخاباتو کې د دې څه ارزښت وي؟ د مشال ریډیو خبر ریال نیاز احمد خان یې په اړه رپورت جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د پاکستان آئین تر مخه د قومي اسمبلی 202 ممبران عام ولس نیغ په نیغه منتخب کوي او 20 ممبران د ښځو او اقلیت لپاره په مخصوص سیټونو راځي، چې ورسره د قومي اسمبلی ټول سیټونه 322 ته رسی. د قومي اسمبلی 202 ممبران سیټونه د آبادی په حساب سره ویشل کیږي. هم په دغه فارمولا د صوبایي اسمبلی سیټونو لپاره حلقه بندیانی کیږي. الیکشن کمیشن د آبادی شمیر د شماریاتو محکمې نه اخلي او د دوو حلقو ترمنځ د آبادی په لحاظ زیات نه زیات 10% فرق راتلی شي. حلقه بندیانی د سیاسي پارټیانو یا انتخاباتو کې برخه غستونکو لپاره څومره مهم وي، په دا اړه د سوات ضلع د پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال خلیل خان وایي.
اصل کې د حلقه بندۍ اهمیت خدا دی چې څومره حلقې وړې کیږي او په هغه بیس باندې لکه داغي ایم پی ایز ایم این ایز رسائی ډېر پاسانی باندې کیږي. بلدار لکه د کم ایم پی ایم این ایز حلقه وړې کارونه پکې ډېر کیږي، پند وته هم زیاتې تر رسیدې شي، نو فائدې ډېر زیاتې ایم پی ایز ایم این ایز ته خلکو ته بیا زیات.
د الیکشن کمیشن قانون تربخه د هر عام ټاکنو نه سلور میاشتې وړاندې د حلقه بندۍ اعلان ضروري وي. د سوات اوډیګرام پخوانی ناظم او زلمی سیاستدان اکرام خان تورن لګوي چې حلقه بندیانی عموما د باسره سیاسي مشرانو په مشوره جوړول شي چې پکې مقصد مخصوص خلق کامیابول وي.
لوور لیول باندې زما په خیال باندې څوک په اعتماد کې نه اغسته کیږي. د الیکشن کمیشن او په دې ملک کې د مافیا شته چې دا غو په مل جول کر دا غو په ملي بغت باندې د شلقه همیشره غیږي چې پاغه کې بازی کینډیډیټ سی چاغو دغه فیوریزم کیږي.
بلخوا پسوات کې د ملکن ډیویژن الیکشن کمشنر ندیم خان وای چې تیر وختونو کې به حلقه بندیان د ضلع انتظامی په مشوره جوړې دي. خدا زرخکاری داسې چې الیکشن کمیشن غړي به حلقه بندیان په خپل جوړوي.
اصل کې دغه حواله سره خو حلقه بندي خو وکوم دغه نقشې مخشي خو مرشت دي. خدا چې هغه د پارس سټریټیجی دا به موږ ډیسایډ کوو ځکه چې تاسو ته پتر دا چیف سیف زم چې کم دینو دی په هر چارټرس نه کوي. مخکې طریقه دا و چې پټواریانو ډیپټی کمشنرانو کمیټي به جوړه شو غي بکول ندی پر لم تاسو پورې سپالی سیناره غلې چې سره جوړه ده.
د الیکشن کمیشن معلوماتو تر مخه د اپریل 11 نیټې نه تر اپریل 16 نیټې پورې به دوی د ټولو حلقو نقشې او نور معلومات د شماریاتو محکمې نه اخلي. د اپریل 16 نیټې نه تر 16 پورې به حلقه بندۍ کمیټیانو ته روزنه ورکوي. د حلقه بندۍ اوړمنې تفصیل به د مې په 18 نیټه جاری کوي او د جون 18 نیټې پورې به د نوي حلقه بندۍ په اړه د ولس رائے اعتراضات اخلي. د جولای په ټوله میاشت کې به د اعتراضاتو جایزه اخیستل کیږي او د اګست په 3مه نیټه به د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره د حلقو حتمي لیستونه شایع کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د بلوچستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د صوبې په 200 ضلعو کې به د بلدیاتي یا ښاروالو انتخابات راتلونکي مې میاشتې په 9مه نیټه کیږي. د بلوچستان حکومت د دې اعلان په غبرګون کې غوښتنه کړې چې دا انتخابات ته وځنډول شي، خو د بلدیات تو پخوانی غړي دریز لري چې وارلمخه لا دا انتخابات سلور کال زندول شوی نو باید په اعلان شوی نیټه باندې وشي. په دې اړه نور حال کوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د انتخابي کمیشن لخوا د اپریل په 11مه نیټه اعلان شوی دی چې د کوټي او لسبیله په چپه د صوبې په نورو 22 ضلعو کې به د ښاروالۍ انتخابات د مې د میاشتې په 9مه نیټه ترسره شي. د دې مقصد لپاره کاندیدان کولای شي چې د اپریل د 15مې نیټې څخه بیا د اپریل تر 13مې نیټې پورې خپل کاغذان جمع کړي. خو د بلوچستان اسمبلی زیاترو غړو د یو قرارداد د لارې غوښتنه کړې ده چې دغه انتخابات د جولای د میاشتې تر 15مې نیټې پورې وځنډول شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نیشنل پارټي منګل ډلی د صوبایي اسمبلی پارلماني لیډر نصیر احمد شوانی وویل
باید د بلدیاتی انتخابات نه ویل کې بندي جوړ شي بیا انتخابات، لیکن اوس چې دغه وخت رمضان هم روان دی او دغه ملک کې یو بوران هم روان دی، اوس دغه وخت چې ستاسو سوټ نه کې یو دوه درې میاشت میاشت بعد چې یو شیډول چې راځي بیا هغه باندې ګرځي بلوچستان متفق دی.
دلته په کوټه کې د شاروالۍ زیاتره په خوانی کونسلران بیا وایي چې په کال 2013 کې د شاروالۍ نظام ختم شوی دی، دغه وروسته د کوټ په ګډون د صوبې په نور شارو کې د پرمختیا و کارو ته پاملرنه نه ده شوې. په دې ترڅ کې د کاسي سړک په خوانی ناظم اسلم رن زیاتوی
په سلور کلو کې چې بلدیاتی سیستم ختم شوی دی، صوبایي حکومت په ایکسپینډیچر کې چې د کنټینجنسی کې او په ډیولپمنٹ فند کې یو روپی پورا بلوچستان ته نه دی ورکړی، د ترقیاتی بند بالکل رکاو دی. هغه په 2016 کې چې د اخري واری ګرانټ نیټ کې پیسې ورکړي وو، کوټه ته تقریبا 50 کروڑ روپی ورکړي وو او نور ډیسټریکو ته چې 10 کروڑ روپی، هغه بعد یو روپی نه دی ملاو شوی.
په کوټ کې د شاروالۍ د انتخاباتو د ځنډ په اړه د نوي کلی سره تړاو لرونکي او په بلوچستان اسمبلی کې د ازبختلاب پارلماني مشر ملک سکندر ایډوکیټ وایي چې د کوټې حلقې شاو مخته کړې دي.
کوټه چې مخ کې 8532 سیټان کې ځکه یو شپې ته اوسې څلور اتیا کړې دي، اوس په څلور اتیا کې بیا دغه دا راغلی دی چې خلکو ته سکون سهولت نه دی، لاسونه پکې ول شوي دي. د سریاب سړی په شیخ ماندا کی دی، د شیخ ماندا خلق په پښتون آباد کی دی، دا خو په کار داده چې لیوی خو را واخی پر کم ځای ختم سو لغه ځای بل بوک شروع کی، لغه ځای بل بوک شروع کی، نو دا سیدی دی دغه پکشي دی. هم دلته بل و قرار دادم پاس کی چې دا الیکشن د شپږ مې شپ الیکشن کمیشن نو نور وخت داران دی، خو کم اس کم دایي ترغو چې دا ډی لیمیټیشن صحیح سوی نه
په دې اړه مشکله په کوټ کې د بلدیاتو د صوبایي سکتر عمران گچکی سره تماس ونیوی، نو هغه راته ویل چې یو خروزه ده او بل دا چې د ګرمو علاقو څخه خلک وسړو علاقو ته کډه کیږي.
مکران می تو اپ کو خود پتا ہے کہ وہاں پہ سیزلنگ ہاٹ ہے اس ٹائم ایون ہب
د بلدیاتو د ادارې صوبایي سکتر عمران گچ کی وای چې د مکران ډیویژن په زیاتره برخو کې و سخت ګرمي ده او د ځند بل هیلت دا هم دی چې دا ځل بلدیاتي انتخابات پر سیاسي بنیادو باندې کیږي او زیاتره د اسمبلی غړي د بجټ په تیاری کې بوختي. دغه ډول د ملک چې کوم سیاسي حالت دی داغه پر بنسټ لومړی صوبایي کابینه او بیا وروسته د بلوچستان اسمبلی لخوا د یو قرارداد په صورت کې د شاروالۍ د انتخاباتو د ځنډ غوښتنه شوې ده، لکن د انتخابي کمیشن له لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي او نه هم حکومت څه جواب ویل شوی دی. خو د پښین سره تړاو لرونکی د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړی سید عزیز الله غا زیاتوي چې د شاروالۍ د انتخاباتو څخه به د ولس ډېرې ستونزې پر لاندې کچه باندې
وارسی. عام ولس یا عام خلق دا ظاهر خبره ده پر آی لیول باندې د اپروچ ډیر کم وي، لیکن کله چې یو کونسلر وي، کله چې یو چیرمین وي، کله چې یو د میر وي، نو نسبتا نو د خلکو ته د دې اپروچ د دې رسای ډیر آسان وي.
لیکن دلته ډیرې کارپوهان په دې باور دي چې د اسمبلی زیاتره غړي همیش په دې هڅه کوي چې د شاروالۍ انتخابات د ځنډ سره مخ شي. په کوټه کې خبريال سید علي شاه وايي چې د دې مقصد لپاره دوی بیلابیلی پلمی لټوی،
گلی جوړول، سړک جوړول، ټیوبل ورکول او دا کم چې ترقیاتی کارونه دي، دا د کونسلرز کار دي، لوکل باډیز کار دي. لیکن دلته کوم معاملہ الٹا ده، په دې کې منسٹرز ور بدلی دي، ایم پی ایز ور بدلی دي، سېنیټرز ور بدلی دي، ایم این ایز ور بدلی دي. دا وو کار قانون سازی ده، اهم چې کوم سرکاري امور دي، قومي امور دي، صوبایي امور دي، باید چې هغه پر هغه باندې خبره کولای. هغه قانون سازی خپل کار پرې شې دي، د کونسلر کار شروع کړی. نو زما فکر سره دا شفر مختګ دی او باید چې دا پر ټایم باندې وسی.
دا خبره دا دونه ورده چې د کال 2013 وروسته په بلوچستان کې د شاروالۍ انتخابات نه دي سوي، چې لامل په ولسی ستونزو کې زیاتواری راغلی دی. بل په لوتو د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د مارچ په 1 نیټه د بلدیاتي انتخابات ویم پړه هم وسرته رسیدلې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې او شوې لند خبرونه لا احمد شاه زمينه ورو.
د بنو په جانخیلو کې ځای قومي جرګې له حکومت د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. دا جرګه چې د جانخیلو قبایلي مشرانو، علماو، سیاستوالو، ځوانانو او د حقونو فعالانو برخه پکې اخیستې وه پرون ترسره شوه. د جانخیلو او یاد جرګې مشر ملک ماویز خان مشال راډیو ته ویلي چې دوی په جرګې کې دوه مهمې پریکړې وکړې، چې لومړی یې له پوځ څخه د امنیت غوښتنه او دوهم یې له علماو څخه د دغو ناحقه وژنو مخنیوی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران ویلي چې دوی د خپل ګوند د ټولنیز رسنیو د فعالانو د مبینه ځورونې پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده. دا له هغه وروسته چې په ټولنیز رسنیو د خپرو شویو ویډیوګانو ښکاري چې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه خلاف شعارونه ورکوي. طالبان وایي چې په افغانستان کې د ایران د سفارتي استازولۍ د ساتنې لپاره امنیتي موظفینو ته دنده سپارلې ده. طالبان ویان زبیح الله مجاهد دا خبره پرون مشال راډیو ته تراغ ورسته وکړه چې ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو نمایندګیو د بشپړ امنیت نیولو غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیا د اوکرانیانو په ټول وژنې تورنه کړې ده. نوموړي پرون د ایووا ایالت په مرکزی ښار ډیموین کې د وینا پر وخت وویل چې د اوکراین خلاف د روسیې جنگ د ټول وژنې په زمره کې راځي. بایدن تر وینا وروسته پر خپل خبر ودرېد. خبریالان ته وویل چې هغه ځکه دا خبره وکړه چې دا اوس ډیره څرګنده شوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین همدا هڅه کوي چې د اوکراین کېدلو مفکوره له منځه یوسي او داسې شواهد په زیاتېدو دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. د فرانس د پارلمان په لزګونو غړو د خپل هیواد لولسمشر نه غوښتنه کړې چې د طالبانو په مشرانو بندیزونه ولګوي. دغه چارواکو په یو لیک کې ویلي چې طالبانو تر شپږم جمعات پورته د جینکو د خونځې او د پرانستلو په ګډون په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. نور تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې واوري.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړو لاسلیک کړی دی، راغلی دی چې طالبان باید نجونې پریږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، شوزو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وټولو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان د غوغړیو له ولسمشر امانوئل ماکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتنه دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دي بندیز ولګوي. طالبانو نږدې اته میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پریږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د اکشن بی په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. شاغلی پوتسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکرار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
اخو د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپل سفارتي استازولۍ او امنیت تاندېښنه څرګنده کړې. دا تر هغه وروسته ده چې د اپریل په 11مه په هرات کې ځینو قهرېدلو مظاهرچیانو د ایران په کونسلګری ډبرې واړولې وي. بل خو طالبانو له ایران نه غوښتنه کړې چې هغه ایرانیان په خپل خاوره کې ونیسي چې هلته له افغان کډوالو سره بد چلند کړی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
روسه تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه، طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل.
موظفین امنیتی وظیفه گرفتان کې
امنیتی موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي. که خدای کول وضعیت پښ کېدو دی، حالات کنټرول شي، اوس موږ خوشتنه د ایران له اسلامي جمهوریت څخه داده چې هغه پیشي تعقیب کړي چې په کې افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی، امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداري ورکړ چې خپل کنسولي خدمات په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي. خو پرون د دې بیان تر خبرېدو لږ وروسته اسنا آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهره وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپل خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خپل رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش په شارټ ویوز 2130 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
دا سمشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د کار په بدل کې د غنمو د ورکړې لړۍ پیل شوه. چارواکي وایي چې د دې پروسې له پیل سره به په دې ولایت کې سبان دي 2.5 لک کسانو ته په جلال آباد خار سربیره په ټولو ولسوالیو کې د کار زمينه برابر شي. د دوی په خبره د ورځې د کار په بدل کې به هر کس ته 10 کیلوګرام غنم ورکول کیږي. کاریګر خوشاله دي چې د کار په بدل کې ورته غنم ورکول کیږي. نور تفصیل لا جلال آباد د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د کار په بدل کې د غنمو د ویش د لړۍ د اپریل په 12 نیټه د جلال آباد خاروالۍ د تنظیماتو لکاریګرو پیل شوه. چارواکي وایي چې د جلال آباد خار په 9 ناحیو سربیره یې په ولسوالیو کې هم بې روزګاره ځوانانو ته د کاري فرصت او له بې وزلۍ سره د مبارزې په هدف د کار په بدل کې د غنمو د ویش لړۍ پیل کړي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي چې دوی ته 3155 تنه غنم په واک کې ورکړل شوي چې د دې پروسې په پلي کېدو سره به پرې په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې 225,000 بې روزګاره کسانو ته کاري زمينه برابره شي. نوموړی وایي
دې ته کمیټه جوړه شوې ده. د کمیټې مشري د ننګرهار د ولایت محترم مقام کوي او معاونت یې د کرنې ریاست کوي. په دې کې د ننګرهار 2 ولسوالۍ او د ښار ناحیهګانې او دغه غنم راغلي د دې لپاره دي چې بې روزګاره خلک په روزګار باندې شي او د دې په مقابل کې ولسونو ته خدمت عرضه شي.
د جلال آباد ښاروال مولوي مؤمن حمید وایي چې د دې پروسې د شفافیت په موخه یې په ټولو سیمو کې ځایي مخور ګمارلي چې له چارو څارنه وکړي.
اندازه چې موږ ښاروالۍ ته راکړ شوي ننګرهار داخل ښاروالۍ ته هغه 100 تنه دي. په دې 100 تنه کې موږ داسې کوو چې په ولایت کې داخل هغه د کار په بدل کې مزدوران ته غنم ورکوو، په ولایت کې داخل کار پکوو او داسې په دانو ناحیو کې موږ د هغه د کار ځایونه ګورو چې په کوم ځای کې کار ته ضرورت شته، هغه ته موږ غریب کار خلک په کار باندې اچوو. هغه کوم ګروپ چې ده 15 ورځې به کار کوي، بیا به دا ګروپ بدلېږي، بیا به نور بل ګروپ به بیا 15 ورځې کار کوي. په دې کې به ډېر خلک په کار کې راشي.
هغه بې روزګار کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې پروسه کې شامل شوي وخدي او د دوام غوښتنه یې کوي. دوه تنه یې وایي
زمانو ماشوب غواړم چې دغه پروژه چې اوس روانه ده کار په بدل کې چې غنم ورکړي. مونږ غواړو چې دا غنم د طولانی شي، دا یو میاشت دوه میاشت کال کلونو لپاره دا غریب خلکو لپاره کار پیدا شي، زمينه برابر شي.
کار پیدا کې مونږ دا کار کوو، مونږ خپل غریبۍ په احساس مساس کوو. کار مونږ ته هم ګټه عبدالسلی هم خانه غنم راکی من به دیوان دیر خوشحال.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنی دو وروسته که څه هم یو شمیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې د بشري مرستو لړۍ پیل کړي، خو لا هم ګڼې افغان کورنۍ شکایت کوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ بین دشت گردی مکمل ختم ہے
افغانان چھوڑا بے شک چھوڑا
دیرا سخت را بانی تیرا یہ ہر چھتے
دیشتا زوشتا مکالا مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې
دی. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
دا مشال ریډیو دا د خیبر په باړه کې د اوږدې مودې تر نا امنۍ وروسته د روغتیا ځینې مرکزونه پرانستل شوي چې پکې تر ټولو لوی اسپتال د ډوګرا په نوم یادیږي. د باړې ولسوای چې په دې روغتون کې له سهولتونو نه محروم دي او خپل ناروغان پېښور ته په وړلو مجبوره کیږي. دغه خلک په دې روغتون کې د سهولتونو او د دې اسپتال د درجې د لوړولو غوښتنه کوي. بلخوا د خیبر د روغتیا څانګې چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي په دغه اسپتال کې بدلون راولي. نور تفصیل له خیبره د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر په باړه کې خواوشا لس کاله پس د ډوګره روختون پرانستل شوی، خو ولسي وګړي وایي هلته تر اوسه سهولتونه نشته او اکسرې ماشین، لیبارټری، حفاظتي ټیکو پروګرام، ایمرجنسي او لیبر روم شوبونه نه دي مطمئن. د باړې ملک دین خیلو هاشم خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
کزنې د هارت اټیک ولوي یا د ګردو مریض وي یا بل کوم سیریس بیماری دو، دا د پېښور د غوغټ هسپتالونو له روړي ول تک بل د مونږ د 1947 نردلې چې کوم دغه هسپتال دی تر اوسه پرې ماغه ټایپ ډی دی په کور دو چې دا ټایپ سی شوی وي یا غټ هسپتال ته جوړ شوی وي، ځکه چې په فټه کې خواسم نور هسپتالونه نشته. په د خبرې ایجنسی کې مونږ د سیټل سره د پېښور سره نږدې یو، خو مونږ لا هیڅ قسم دغه سهولت مونږ نه دی لیدلی چې مونږ د کوز غټ بیماری روغلی وی یا سیریس بیماری روغلی وی او مونږ لا سہولت په دا ډوګره کې مهیا شوی یو.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر عالمگیر خان وایي چې دا مهال ډوګره روغتون کې د ناروغانو په څنګه یا او پی ډی کې زیات نه زیات کسان ډاکټران ګوري او شمیره یې زیاته شوې، او دوی هڅه کوي چې دا روغتون ټایپ ډی نه ټایپ سی ته واړوي، نو بیا به پکې سهولتونه نور هم زیات شي.
په دې کې زوایم هم چې اوس موږ منتلي او پی ډی کم از کم زمونږ 13,000-14,000 پر زمونږ منتلی او پی ڈی را سکلے دے پریارٹی چیز با ایمرجنسی لے بروں والے چیزا 24 آور وی دا ایمرجنسی چیزا دا نور چکم عام روٹین والا خبری دا ہوا کی گی چو خلکو تازہ دا شای لگا امپروو کا نو ما پاکے رینیویشن ہم وکا پاکے ما ایوننگ دا پرا مارننگ کو ایسی جی مشین ہوا دے ایوننگ دا پرا نا ایسی جی مشین وار کا چلے ایوننگ نائٹ کے با ہم ایسی جی آلتا خلکو تا کی گی او زما پہ فوکس تھا او دا ٹول مشرانو پہ فوکس تھا چې دا اسپتال اپگریڈ شي.
په باړه کې په تیر یو لسیزه کې د بدامنۍ په وخت د نورو سرکاري دارو ترڅنګ د صحت مرکزونه هم وران شوي وو او په زرګونه خلکو ترې کډې کډې وي، خو په 2018 کې هلته د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسیدلي او کډوال ورستانه شوي، او حکومتي چارواکي وایي چې اوس پکې امن بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
پښتو د هندي آریایي ژبو د کورنۍ یوه ژبه ده چې له ارکامو سره سم د شاوخوا 6 میلیونو خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو د افغانستان له رسمي ژبو یوه ده، خو په پاکستان کې لا هم د دفتر هغه نه ده. احمدشاه اعظمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالت او ننګونو ته کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیرې دو سره له اریک څخه نور ژبه هم پیدا شوې چې وایي پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې اریک د وخت په تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول سوې.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه، لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو لپاره درسونه ورکول کېدل او د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کال وړاندې له اریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیرېدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګردودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګردودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګړیږي وای چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده، زین وګړي دي ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې وایل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې لپاره د نړۍ ټول ژبې د ژبپوهنې په 1220 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوی چې تر ټولو لوی ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیون زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف
څه د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا دا شراغلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور شناخت او تشخص د ملا تیر وي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیله او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بیلابیلو معتبر سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 8000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوې دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2900 چې څه کم 1/4 کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له سرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي او د یو کده شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وي غانو ریپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 18.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخو د بیلابیلو سرچینو او څېړون لمخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. کڅم پښتو په لومړي ځل په 1940 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول خو له هغه وروسته اوس سلګونه به پانی رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وای چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي او موږ ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې. نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتون خوا ده لا په یو ځای کې هم دا دی اولنو زده کړو د پاره ذریعہ نه د ګرځولې شوی. تیر شوی دی او مینیشل پارټي حکومت کې دا یو حصه شوی و خو چې کله دا دی تحریک انصاف حکومت راغې نو دغه حصه په شاکړه. بیا بل خبر دا ده چې پښتو د اقتصاد میدان جبل تر اوسه نه د ګرځېدلې. کوم چې بچی د اقتصاد جبل وګرځي نو د هغه اثرات هم زیات وی، هغه کې فکر هم زیات زیږي، هغه کې تخلیق هم زیات کیږي. او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي د شخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي دا مورنۍ ژبه او د قامی ژبه د خپل تور ته علاقه ای ژبه یو د ریاستي تور باندې په مخکی بوتل کیږي نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قامی ژبه د ختمولو عمل په مخکی بوزي دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سره مخ دی
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبه په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبه د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي بلخ محمد معصوم هوتک د پښتو ژبه راتلونکي ته هیلمن ښکاری یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو څلويشتو کلونو کې پښتو ژبه ته زشت زیات کار شوی دی
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسې د کتابو د لیکلو او د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په اخري څلوېښتو کالو کې یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا د ځان برابر کړی دی زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي خصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا شول
د ایتنولاګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي چې ورپسې مندارین یا چنایی او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده خو د مورنی ژبو د وینکو په حیث بیا مندارین یا چنایی د نړۍ تر ټولو لوی ژبه ده چې هسپانوي انګریزي او هندي ژبه ورپسې دي بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیو ګینی په لومړی درجه کې دي چې 840 ژبه پکې ویل کیږي ورپسې انډونیشیا کې 211 نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 4 شپږ 5 ژبه ویل کیږي